السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسیګر سلور بجې شوې دي. زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد خبرونه ویان احمد شاه اعظمي او تکنیکی همکار جانتن هم له ما سره وی په دې غړای کې بعد خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د پاکستان د زنو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تبصرې او شننې هم لرو. مرکه هم شته. 19 پروګرام د مشال ترڼا لاندې بحث به هم په ژوندې بڼه واره. خو لومړی د دې سات خبرونه دا احمد شاه اعظمی ناورو.
لمړی دا مهم خبرونه سرچکی د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي 15 هغه ګودامونه تړلي چې د قبایلي سیمو د بېکورسو خلکو مرستې پکې پټې وي. د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې تر ویشتلو وروسته په شام کې لا درکه سوی پایلټ پیدا سوی او په دې هیواد کې د روسیې پوځي اډې ته رسول سوی دی. او د مالدوا حکومت وایي چې په افغانستان کې د هلیکاپټر تر بېړنې ناستې وروسته د طالبان لخوا په نیول شوو کسانو کې درې د دوی د هیواد. اوس بشپړ خبرونه. د پېټرو زلین ځمې چارواکي وایي چې پرون یې له ښار سره نږدې پر ځینو ګودامونو چاپې وهلي او د کډوالو لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد نیولي چې د خرڅ لپاره دلته شدل سی وو. د پېټرو زلین ځمې وایي فیروشان مشال اړ ته ول چې پرونی چاپو کې درې تنه نیولي او 15 ګودامونه تړلې دي.
هر یو ګودام کې د 300 نه د 400 پورې پرتې وي. دا مال موږ په کابل کې واغستلو او نور انکوایري لپاره د سټیګ اډمینستریشن سره احکامات ورکو چې تاسو انکوایري وکړئ چې دا سامان د کوم نه پښې دی یا خرڅ کړی دی او په کومه طریقه باندې د سرکاري ګودامونو راوته دی. نو دا د لپاره یو کمیټه جوړه شوه چې په کې مېک نه خورات او د ډیسټریک اډمینستریشن کسان دي هغه به دغه انکوایري کوي او موږ ته رپورټ ورکوي.
د قبایلي سیمو بېکوره خلک وخت په وخت د مرستو له کمی شکایت کوي او د دې لپاره څو ځله مظاهره هم کړې دي. د پولیسان په سر شارکوټ کې نن د پولیس په موټر بمی برید کې درې پولیس ټپیان شوي دي. د پولیس ویان شهزاده فرحت نن خبریالانو ته وویل چې بمی چاودنه د قمراني سړک په انګور باغ سیمه کې د پولیس پر ګزمه کوونکي موټر شوې ده. د هغه په خبره د زخمي شوو کسانو حالات له خطره بهر دي. د بریز مواري تر اوسه چا نه ده منلې. د افغانستان د مالیه وزیر کلیل حکیمی پرون له پاکستان سره د تجارت او اقتصادي اړیکو د پراخوالي په برخه کې د ځینو تړونونو ترلاسه کولو وروسته په کابل کې ویلي چې اسلام آباد ته سفر بې ساري ګټې درلودي. هغه پرون خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د سوداګرو د ستونزو د حل په اړه خبرې وسوي. پرون د پاکستان د مالیه وزیر اسحاق ډار بیا ویلي وه چې دوی هڅه کوي چې د افغانستان سره تجارت زیات کړي او دلته د پاکستان لخوا پرمختیایي پروژې په تیزی سره سرته ورسوي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندوستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږده ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکې میاشت افتتاح سي. د پاکستان سرکاري راډیو په اسلام آباد کې د ترکمنستان د سفیر عطاجان ملا موف له خولې لیکلي چې نوموړي پرون د خپل هیواد د 24مې ازادي ورځ د لمانځلو په وخت په اسلام آباد کې یو غونډه کې وویل چې د دې پروژې پرانیسته به د ډسمبر پر 14مه نیټه کیږي. د هغه په خبره دا پروژه به د سیمې د ټولو هیوادونو لپاره اقتصادي او تجارتي ګټې ولري. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدی د مرګ پر سزا عمل د 2 میاشتو لپاره ځنډولې دي. د ولسمشر له دفتر خبرې سوی پرني خبر پاڼه کې راغلي چې د عبدالباسط د پانسي کېدو د درول حکم ځکه ورکل سوی چې هغه په پښو مازور دي. دا کس په 2009 کال کې د یو تن د قتل په تور نیول سوی او په 2010 کې په جیل کې د ټیوبرکلوسیز یا ټی بی ناروغي او ناسمي درملنې لوجې پښو کار پریشي وو. د بشر حقوقو ادارې وایي د زندان موجوده قوانین د روغ خلکو لپاره دي، نو ځکه باید عبدالباسط پانسي نسی. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو د بند سزا اورولې ده. 90 کلن عابد نصیر ته دا سزا پرون په نیویارک کې فدرال جج واورول. په مارچ میاشت کې وفاقي عدالت نصیر تورن کړ چې په امریکا، برېټانیا او ډنمارک کې د بمی بریدونو تر سره کولو لپاره لال قاعده ډلې سرکار کاوه. نوموړي په 2010 کال کې په برېټانیا کې ونیول سو او په 2013 کال کې امریکا ته ولېږل سو. پر هغه تور چې د لال قاعده ډلې د هغې برخې مشري کوله چې په مانچستر کې پر یو پلورنځي د نیویارک د میټرو او د کوپنهاګن پر یوې ورځپاڼې د بریدونو پلان او چل جوړ کړی وو. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. د مالدوا حکومت وایي چې د دوی درې وګړي د هغو کسانو له جملې څخه دي چې د افغانستان په شمال کې د هلیکاپټر تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبانو لخوا ونیول شول. د مالدوا ځایناستې وزیر اعظم ګیورګي بریګالن وویل چې د هلیکاپټر دوه پایلټان او یو انجینیر د دوی د هیواد دي. دا هلیکاپټر پرون په فاریاب ولایت کې د تخنیکي مشکلاتو له کبله بیړنۍ ناسته کړې وه. د بریګا په وینا په دې کې ټول 21 کسان وه. راپورونه وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د ډزو په تبادله کې دوه افغانان او یو بهرنی کس وژل شوی دي. یو ځایي افغان طالب چارواکي دا کړی چې دوی 15 کسانی ولیدی او که حکومت د دوی د ژغورلو عملیات ونه دروي نو ټول به وژني. بل خو افغان چارواکي باور لري چې د نیول شوو کسانو شمیر 13 دی. د روسیې وزیر اعظم دمیتری مدویدیف ترکیه ته ورنه کړی چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ساتنه کوي. نوموړي ویلي چې ځینې ترکی چارواکي د داعش تر کنټرول لاندې کارخانو کې د تولیدونکو تیلو په خرڅلاو کې مستقیم لاس لري. مدویدیف دا خبرې نن په یګاترین برګ کې تر هغه یوه ورځ وروسته وکړې چې د ترکیې هوایي ځواک له شام سره پر پوله یوه روسي جنګي الوتکه وویشتل. نوموړي وویل چې د الوتکې ویشتل کېدل د داعش د وسلوالو د ساتنې په معنا دي. د زیاته کړ چې تر دې پیښو وروسته د روس او ترکیې اړیکې زیانمنې شوي او خبرداري ورکړ چې نامعلومه ګډي پروژې منسوخ کېدلای سي او ترکی کمپنۍ د روسیې په بازار کې خپل مقام له لاس ورکولای سي. په فرانس کې د روس ولسمشر ویلي چې سفیر ویلي چې پرون د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې تر وشتلو وروسته په شام کې لا درکسوي پالټ پیدا شوی او په دې هیواد کې د روسیې پوځي اډې ته رسول شوی دی. روسي سفیر الکساندر اورلونن یورپ وان رادیو ته وویل چې پایلټ په دې بریالی سو چې ځان د شامي مشر بشار الاسد په ضد د جنگیدونکو یاغیانو له ولکې وباسي. دا پایلټ د شام د پوځ لاسته راغلی دی. یو بل روسی پایلټ بیا پرون د ترکیې لخوا د الوتکې تر وشتل کېدو وروسته ووژل شو. انقره وایي دغه الوتکې د ترکیې د فضايي حدود سرغړونه کړې خو ماسکو بیا ټینګار کوي چې د دوی الوتکه د شام په فضايي حدودو کې دننه وه. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر 106 روپۍ 60 پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 102 روپۍ 80 پیسې او 104 روپۍ 60 پیسې. یو پاوند 106 روپۍ او 106 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 23 روپۍ 90 پیسې او 9 روپۍ 10 پیسې. یو سعودي ریال 23 روپۍ 40 پیسې او 23 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې او 202 اتیا ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 208 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال: د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د زیارت پورز به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او د کوټې په یو نیم ځای کې به وریاځي خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 3، په بنو کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 21، او په کوټه کې به کم نه کم 2 او زیات نه زیات 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدلی شئ. په روانه خبرونه کې باره د پیښور چارواکي وایي د چاپو پر مهال یې له بیلابیلو ګودامونو د بیکوره شوو خلکو د خوراکي توکو بورې نیولې دي.
او دارنګ یو ځین چې په اړه ځلا کې کچېره چاپی ما پیو ولې شي په دا ګودامینه کې ودغه متاثرین سامان پرې.
د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې په اسمبلی کې د خصو پرسید د تشدد د مخنیوي لپاره ډیر بلونه موجود دي خو لا تر اوسه نه دي منزور شوي.
په امدا کوشش پی چې څومره زر تزر کېدی شي چې هغه قوانین چې دی هغه د لونم روزي او زر تزر اسمبلی نن پاس شي او بیا د هغه باندې خالي قوانین پاس کول نه دي امپلیمنټیشن چې دی هغه انشور کول دي.
د پیښور تاکال سیمې اوسیدونکي وایي په دغه سیمه کې د ډینګي ناروغۍ له وجې تر اوسه 4 کسان مړه شوي دي خو په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو لپاره د درملنې هیڅ اسانتیاوي نشته.
ماسپخین د 3 بجو نه والا د شپې 8 بجو پورې دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاته ده په فرش باندې التناس.
او د نور ریپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. او اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. په داسې حال کې چې د قبایلي سیمو په لکونو بې کوره شوو خلکو وخت په وخت له دوی سره د مرستو له کمی شکایتونه او مظاهرې کړي. چارواکي وایي داسې ګودامونه یې موندلي چې د کډوالو مرستې پکې ساتل شوې وي. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د دې ګودامونو مالکانو د کډوالو لپاره وړیا ورکول کېدونکي خوراکي مواد له ځان سره ساتلي وو او کاروبار یې پې کاو. زلاند یوسفزی پرې رپورټ لري.
د پېښور ضلعي حکومت ویان فیروز شاه مشال رډیو ته وویل چې د نهې پروز د پېښور ضلعي حکومت ضلعي انتظامیه او د خوراک محکمې چارواکو په ګډو عملیاتو کې جی ټي روډ باندې لګودامونو د بې کوره شوي خلکو د راشن 4000 کیلوګرامه خوراکي توکي نیولې دي چې د کاروبار لپاره کارول کېدل او په ترڅ کې 15 ګودامونه تړلې شوي او 3 کسان نیولې شوي دي.
او بهر یو ګودام کې د 300 نه د 700 بورې پرتی وی دا مال موږ په قبضه کې واغستلو او نور انکوایری لپاره د سټیګ اډمنستریشن ته راځي. کومه تر کو چې تاسو انکوایری وکړي چې دا سامان د کوم نه پښې دی یا خرڅ کړی دی او په کومه طریقه باندې د سرکاري ګودامونو راوته دي. نو دا د لپاره یو کمیټه جوړه شوه چې باندې کې مکمه خوراک او د سټیګ اډمنستریشن کسان دي هغه به دا انکوایری کوي او موږ ته رپورټ ورکړي.
شمالي وزیرستان څخه بې کوره شوی ملک ګل صالح جان وای چې بې کوره شوی خلک نورو ډیرو مرستو ته اړتیا لري او پښتو مرستو کې غلا به د بې کوره شوی خلکو ژوند لا نور هم ګران کړي.
نور موږ ورته دې خبرې ته مارا کاډا خبرې ته موږ دلنا راځي مطلب چې څه څه موږ کاراږي هغه د موږ ته پورا پورا راځي تکا چې موږ په ډیر عجیب حالت کې پکار دا دا چې څه سره بیا په درا کوي نور د موږ سره اندازه نه کوي لکه چې موږ ډیر حالبان حالبان خلک ته
شمالی وزیرستان د بې کوره شوی خلکو یو بل مشر شیر آدم وای چې تر څو د بې کوره شوی خلکو مرستې د دوی په خپل سار کې نوی ویشلې شوی تر هغه دوی ته خپل حق تر لاسه کېدل ګران دي.
یا پدا کې لکمیز دا کوشش وکړي مې دا ورته وی چې دا آی ڈی پیز نه داس کتون وخلې یو کمیټه زنه وخلې چې اغه د دغ سامان نگرانی کو د دغ خال کې بنګرانی چې د خالتا مې لويږي کدارنګ شوی وای خو بیونن دا حال نه وای او دارنګ یو ځین چې پارا ځلا کې چیرې چپی ما پیو ولې شي پدا کو دمینه کې ودا چې متاثرین سامان فری
پام دی وی چې د پیښور پریس کلب مخې ته د شمالي وزیرستان ځنی بې کوره شوی خلکو د مرستو نه تر لاسه کېدو پر ضد د ګل یا دوشنبه لورځ راهیسه احتجاجي ناستا پیل کړی ده. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو ورته د پاکستان ولسمشر دغه کس د مرګ سزا د ودرول حکم کړی چې په خپو معصوره دي. دلبات عبدالباسط په نامه د تن باندې د یو کس د وژلو تور د عدالت ورته په 2013 کال کې د پانسې سزا اورولې. خو د بشري حقوقو ادارې وایي چې د جیل د موجوده قوانینو تر مخه نوموړي ته دغه د معصوره لامل پانسې نشي ورکول کېده. رابی اکرم خان پری رپورت لري.
تیر شپه د پریزیدنت هاوس نه جاری شوی خبر پانی په وینا صدر ممنون حسین دا حکم د عبدالباسط د ناروغۍ له وجې ورکړی دی. وصیه دی سمو د مخ کې پکیټ کې نوموړي باندې د فالج حمله شوی و او د بدن یو برخه یې مفلوجه شوی و. د صدر ممنون حسین د حکم نه مخ کې لاهور های کورټ د عبدالباسط په پانسه عمل درآمد د ودرولو درخواست رد کړی و. عبدالباسط ته په کال 2009 کې په یو کورنۍ شخړه د یوتن په وجنې د مرګ سزا اورول شوی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې د عبدالباسط وکیل سره بلال اویل چې دغه اداره جسټس پاکستان پروجیکټ واړی چې صدر د رحم اپیل هم منصور کړی. د دې په وینا چې عبدالباسط په جیل کې د ټی بی د مرز او د فالج کار شوی دی او د تیر شپږو کالو راسي د جیل په فرش پروت دی. خپل خبرو کې دې زیاته کړه چې زموږ مذهب او د قانون مطابق په جسمانی او دماغی لحاظ معذور تن ته پالسی ورکول یو غیر انساني عمل دی. دا وایي ګوره زموږ اپیل بداوي چې سزا او جزا خو هر ملک او هر نظام کې وي. خو د عبدالباسط غوندې چې کوم معذوران قیدیان دي او د چا ذهني توازن سم نه وی اغیره په قانون کې گنجائش پکار دی. د عبدالباسط خور مشال ایرو سره په خبرو کې اویل چې ورور یې د وجنې اراده نه وکړي خو حالات داسې جوړ شول چې دا وجنه ترې وشوه. دا زیاتوي چې همدا یو ورور لري او د مافیا لپاره مخالفه ډلې سره جرګي هم روانې دي. د دې په وینا بیګا زما د مور حالت داسې وو چې مونږ ته داسې لګېده چې زموږ مور به هم د سره پاتې نشي. مونږ بیګا مایوسه ناسو چې په دې کې د وکیل ټلیفون راغلو چې دوه میاشتو لپاره به سزا عمل درآمد ودرېدو. زما ورور ګناه کړی ده او کنه دا الله تعالی ته معلومه ده. هغه وخت حالات داسې جوړ شول هغه زمار اور باندې تشدد وکړو دا هغه د وژلو اراده نه و. نو زه صدر ممنون حسین ته دا خواست کوم چې زمار اور دې معاف کړي
د ذکر
ده د بشری حقوقو تنظیمونو هم د پاکستان اعلی چارواکونه د نوموړي په پانسه عمل درآمد د ودرولو اپیل کړی وو. د پاکستان د بشری حقوقو تنظیم ایچ آر سی پی د لړکی وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط لیکلی وو. په خط کې ویلي شوی چې په تیرو څو میاشتو کې په دریم ځل د عبدالباسط د مرګ وارنټ راتلل د تشویش وړ خبره ده. د خط کې ویلي شوی چې داسې طریقې کار نشته چې ملکی او نړیوال قوانینو په دایره کې یو معذور تن ته پانسه ورکړی شي او د عبدالباسط په پانسه د عمل درآمد فیصله د انصاف د تقاضو مطابق نه ده. د دې ترڅنګ د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل خپل یو بیان کې د عبدالباسط د پانسه مخالفت کړی وو او ویلي وو چې پاکستان د مرګ سزا ورکوونکي بدترین ملک جوړ شوی دی.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو ته یو خواته د پنجاب پولیس وای چې تیرونه د احمدی فرقه سره تړلې د یو تند کارخانه سوزولو په تور کې ځنی خلک نیولې دي او چې چا دا تور لګاو دا تن وو چې ویل کېږي د اسلامي پاڼې سوزولې دي. بل پلو د کمی سمنه غړي آسیا ناصر ویل دي چې د اقلیتونو د ماشومان په بس زور د مذهب بدلولو په خیر رامنځته کیږي. نور تفصیل د سراج ظهیر په دې رپورت کې اورو.
کله چې مشال ریډیو د جهلم د پولیسو د یو مشر نیر محفوظ سره په دې اړه رابطه وکړه نو هغه د ځینو کسانو د نیولو پخلی وکړو خو د شمیرې خودلو نه یې ډډه وکړه. بل پلو د اقلیتونو په خصوصي چوکۍ باندې راغلی د جمعیت علما اسلام فیډلې د قومي اسمبلی غړي آسیا ناصر د نهې په ورځ د قومي اسمبلی د غونډې دوران په نقطه اعتراض باندې وی چې د اقلیتونو د بچو په زور د مذهب بدلولو او د ودونو د پیښو د نوټس واغستل شي. د نوموړي په وینا چې دا د بشري حقوقو پر ضد دی او په داسې صورتحال کې د بشري حقوقو په نړیوال کمیټې کې د پاکستان غړیتوب څنګه بحالي دی شي. کله چې مشال ریډیو په دې حق له د بشري حقوقو لپاره د کارکونکو یو تنظیم د مشر سمر من الله نو پختل نو هغه وی چې د دا قسم پیغو د مخنیوي لپاره به حکومت له سخت ګامونه پورته کول وی.
په دې ملک کې دا ټولې طبقه ځان تھریټنډ محسوس کوي چې موږ په فرقو په بنیاد باندې بسوک او وجني. نو زما خیال کې موږ هر کاسته دې ملک هغه پکار دې چې سوچو کی چې اخر دا ملک تش یوی طبقه لخونه ده او کډمره زیات کسان په بلوچستان کې وجل شوی دي په گلګت کې شوی دي. نو حکومت ته به دې کې ډیر زیات جی غټ اقدامات غشتلو هغه ضرورت ده.
همداشن کل چې مشال ریډیو په اسلام کې د اقلیتونو د حقونو په باب لا دی یو عالم او مفتی فضل منان عبد نو پختل نو دا غوي ناوا
په اسلام کې دا مونږ ته ویلې شوې دي چې کوستاف عمل کې یو غیر دینه هم وسیږي هغه کو هر یو مذهب والا ایته به هغه حفاظت کې راغو د بچو به حفاظت کې حتی چې اسلامي حکومت کې راو
د ذکر دا د تیر جمعې په ورځ د پنجاب په جهلم کې د مذهب د سپکاوي په تور ځینې راپارېدلو خلکو د احمدي فرقې سره د تړلې یو تن د غتی کارخانه وسوځوله. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
نن د خصو پر ضد د تشدد د مخنیوي لپاره نړیواله ورځ لمنسل کیږي. په دې موقعه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې هم نن یو غونډه وشوه چې پکې د صوبایي اسمبلی سپیکر د زنانو د خیر خګړې صوبایي وزیر او دغه سي یو شمیر نورو کسانو ګډون کړی وو. دوی په دغه موقعه وویل چې د خصو د حقوقو د خوندي کولو لپاره به قوانین ډیر زر جوړ کړي او کوشش به وکړي چې عملی هم شي. نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورت کې اورو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې په زنانو د تشدد د مخنیوي د نړیوال ورځ په موقع نن یو غونډه وشوه. د زنانو او د خیر خیګړې سینیر صوبایي وزیر سکندر شیرپو په دې موقع مشال لیډو ته ویل چې رډیر وخت راسي خیبر پختونخوا اسمبلی کې په کورونو کې په زنانو د تشدد بل پاس کولو کې خندان دي. خو ولی اوس په دغه بل علاوه په زنانو د تشدد حواله سره نور قانون سازي هم وکړي شي.
نن عالمی د زنانو خلاف د عدم تشدد رزم دا قوانین شته چې کوم زیر غورم دي ویمن کمیشن هم پای باندې کار کوي لګیا دي او سچې دیغه لا ډپارټمنټ سره دغه دي زمونږ به امدا کوشش پی چې څومره زر تر زر کې دي شي چې هغه قوانین چې دی هغه د لا نم روزي او زر تر زر اسمبلی نم پاس شي او بیا د هغې باندې خالي قوانین پاس کول نه دي امپلیمنټیشن چې دی هغه انشور کول دي دا زمونږ پرایورټي کې ده او انشاءالله دې لپاره په خپل پوره کوشش به کوو.
په دې موقع د زنانه او د خیر ښېګړې پخوانی د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاحکار مهرتاج روغانی مشال لیډو ته وویل چې په زنانو په کورونو کې د تشدد چکمبل وو په هغې باندې په صوبایي سمله کې د مذهبي ګوندونو د غړو اندېښنې وې، خو له دوی تېرو دوه نیمو کالو راسې په دغې باندې کار وکړو او د هغوی اندېښنې لرې کړې او په هغې باندې اوس ټول صلاح شوي دي. دې نه علاوه په زنانو باندې د تیزاب اچولو بل هم تیار دی او د ودونو یا نور څه په غرض د ښځو یا جنکو چې کوم خرڅولو عمل دی په هغې باندې هم دوی کار روان کړی دی او ډېر زر به قانون جوړ کړي.
ډومېسټک وایلنس بل چې هغه کې موږ مفتي جانان صاحب بیکاز مفتي دی امو ځان سره کینو دوه نیم کال مو ډېر هارد ورک وکړو هغه دا به چې دی کې ځنې سيزونه داسې دی چې اسلامیک نه دي نو موږ هغه د ان اسلامیک دغه تر مفتي صاحب ټول لر کړی دی هغه نو اوس باندې یو پکې دا رکاوټ ډېر اس ترینګ بالکل رکاوټ نشته به ان شاء الله او شي دوه مغه بل دی او یو د ټریفیکینګ والا دی باندې موږ اوس کار شروع کړی دی دا دریم بل دی د خو ځوال
د پامل دا چې هر کال 25 نومبر په ټوله نړۍ کې په زنانو د تشدد مخنیوي روز مانځل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تا سورې د پېښور تا کال سیمه اوسیدونکو وای نن په پېښور کې زیاتره کسانو دا ویلي دي چې په دغه سیمه کې د ډینګي ناروغۍ له وجې تر اوسه 4 کسان مړه شوي دي. دغه سه پرون په پېښور کې د یوې خبري غونډې پر مهال د پېښور تاکل سیمه اوسیدونکو ویل چې حکومت د دوی په سیمه کې د ډینګي د مخنیوي لپاره کوم ګامونه نه دي پورته کړي او نه هم په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو لپاره د درملنې اسانتیاوې شته، خو له سیمې د قومي سملې غړي یاسین خلیل د اولس دغه تورونه ردوي. تفصیل د سلام یوسفزی په دې رپورت کې اورو.
د تاکال یونین کونسل اوسیدونکي ارباب طاهر مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د دوی په کلی کې د ډینګي ماشي وبا خوره شوې ده چې تر اوسه 4 کسان مړه شوي او په لسګونو ناروغان دي، خو حکومت په دغه سیمه کې نه د ډینګي ماشي د ختمون سپرې کړي او نه هم په هسپتالونو کې د درملنې اسانتیاوي شتون لري.
چې هسپتال ته مریض لاړ شي نو ډاکټران ورته وایي چې یاره د ته په پوزا خلاوینه نه راغله دی، هغه سټیج ته نه رسیدلې، نو تاسو له ازا دې کور ته بوزي مطلب دا دی چې کله په دوه باندې د بلیډینګ شروع شون دې سپیټال ته راولې چې هغه اخرنی سټیج کې وي.
لشکلن ماشوم ایمل خان چې د کورنۍ په وینا یې د ډینګي ناروغي لوجي د تیری میاشتې په 13 نیټه لدې وجه مړ شو چې دوه ورځې پر لپسې په هسپتال کې ستړي شو، خو یو ډاکټر ورته هم د درملنې لپاره ورنږدې نشو.
د ماسپخین د 3 بجو نه والا د شپې 8 بجو پورې دا ماشوم چې 105 ټمپریچر او زما مور چې اویو کالو نه زیاتره په فرش باندې التناس واپس می 8 بجې د کور ته راوست د شپې پس هر بیا لاړم د هفتی ورځو زی احمد سی بیډمټ کو او ما ته درې ټیسټونه ولیکل چې زه 9 بجې بیډمټ شوم د هفتی په ورځ د شپې تر 9 بجې دا درې ټیسټونه ونش او د سحر د 9 بجو نه والا د شپې تر 9 بجو پورې چرته ډاکټر د دکتول رانو او مکه ورځ وفات شو د شپې.
د صحت محکمې له خوا د وړاندې شوی رپورت تر مخه د خیبر ټیچینګ هسپتال ډاکټرانو د ایمل خان هر ممکنه درملنه کړې ده او یاد ماشوم د ډینګي نه بلکې د سبلې ناروغۍ له وجې مړلې چې د تحقیق لپاره یې کمیټي ټاکلې شوې ده. له تحقیق سیمې د پاکستان تحریک انصاف له خوا د صوبایي اسمبلی غړی یاسین خلیل وایي چې په هسپتالونو کې د ډینګي ناروغانو ته د درملنې هر ډول اسانتیا ورکول کیږي او په سیمه کې د ډینګي ماشي ضد سپرې هم شوې ده.
ویټنس مخپل ما به افتتاح کړی د دوه درې مشینونو هغه موږ یو کوڅه کې او دغه کې وګرځول کنه جی، خو د دې سپرې علاج نشته کنه دی جی، هغه نور مطلب صفایان او د چرته چو بډن دی او د ټایر کې وبي یا نور داسې زینو کې سټاپ وبي او هغه شینه نو هغه اویرنس پکار دی هغه کې لکه موږ علاقې خلکو ته موي دغه ته موي چې دا تاسو دغه کې کنه.
د سرکاري شمیرې تر مخه د روان کال دوران په خبر ضلع کې صرف یو کس د ډینګي ناروغي له وجې مړ شوی دی او د خار هسپتال نو ته ل 200 زیات د ډینګي ناروغان رول شوي دي چې پکې د زیاترو درملنه سرته رسیدلې ده. زلان یوسف زای، مشال ریډیو، پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونی سي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سهار شپږو نه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
مشال ریډیو تاسو ورته په اسلام آباد کې به دروانه میاشتې په دیرشمه نیټه بلدیاتي ټاکنې کیږي او د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د سرخار په خاریو سیمو کې په اول سل کې دونکو د ټاکنو لپاره انتظامات مکمل کړي دي. د الیکشن کمیشن د یو ویاند خورشید عالم په وینا د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د امنیت د وسې ټینګول لپاره په حساسو پولینګ سټیشنونو باندې لرینجر سره سره پوز هم ځای پر ځای کړي دي. تفصیل د احمد الله په دې رپورټ.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه به په اسلام آباد کې بلدیاتي ټاکنې کیږي او دې لړکیې تیاریاں سرته رسیدلې دي. د الیکشن کمیشن میډیا افسر خورشید عالم مشال ریډیو ته وویل
اسلام آباد کې ټوټل 50 یونین کونسل جوړ شوي دي. په هر یونین کونسل نه به 14 کسان منتخب کیږي. ټوټل رجسٹر ووټران 6,73,795 په دې کې 3,63,899 مردانه دي او 3,09,896 د زنانه دي.
د نوموړي وینا ده چې د بلدیاتي انتخاباتو دوران د امنیت وضع ټینګ ساتلو لپاره به په حساسو پولینګ سټیشنو د رینجر سره سره فوج هم ځای پر ځای کولې شي. د یادونې ده چې د دې ټاکنو نه وړاندې د اسلام آباد په کلیوالو سیمو کې خو بلدیاتي انتخابات شوي وو، خو په خاریو سیمو کې په اول ځل بلدیاتي انتخابات کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو مشال ریډیو تاسو ته د ریپورټونو تر مخه د طالبانو د دوو جدا شوو ډلو ترمنځ اختلافات روز تر بلې زیاتېږي. په زابل کې د دواړو ډلو ترمنځ له سختو جګړو وروسته اوس داسې ویل کېږي چې ښایي د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول په جلا شوې ډلې بریدونه وکړي. بلخوا د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړو یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړی دی. تفصیل درته اجمل اند وړاندې کوي.
په تازه رپورټونو کې ویل شوی چې د ملا عمر کورنۍ یو وار بیا د ملا اختر محمد منصور له ډلې سره پریکون اعلان کړي. د ملا محمد رسول په مشرۍ له طالبانو څخه د جلا شوې ډلې مرستیاله ویان ملا منان نیازی ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل د ملا عمر کورنۍ که هم د ملا اختر محمد منصور له مشرتابه سره لا اوله سلا نه و، خو د خپل منځي جګړې د مخنیوي لپاره یې د نوموړي مشرۍ تایید کړې وه.
دا خلک د اوله سره د دوی سره مخالفت کولای، بیا په دا غنیت په دا خاطر باندې منصور سره د ځای سره بیعت نه دی ورسره کړی، خالي ورسره د سی ول او په دغه شته د سی ول چې د داخلي جنگو سره وګرځي.
بل خوا په کوټه کې د طالبانو د دینی عالمانو د شورا غړي شیخ عبد الرؤوف د تیر جمعې د ورځې په خطبه کې د ملا اختر محمد منصور د مشرتابه د مشروعیت په اړه پوښتنه راپورته کړي. شیخ عبد الرؤوف په خپل خبرو کې ویل چې په وسنوي مشرانو کې لوی وسره هم بیعت نه لري. شیخ عبدالرؤوف د طالبانو ترمنځ روانې خپل منځي جګړې هم وغندلې او ټینګار یې وکړ چې شرعي جواز نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي په زابل ولایت کې د ملا اختر محمد منصور په امر دغلته د ملا رسول پر پلوي طالبانو بریدونو کې دا ډله کمزورې شوې او د دواړو لورو ترمنځ جګړو کې لسکونه کسان وژل شوي دي. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال هم ساتي رډیو ته ویل چې د تیرو دوو نه په جګړو کې د ملا رسول پلویان ډیر زپل شوي دي.
دوه هفته مخکې د دوه ډلو ترمنځ د خاک افغان ولسوالۍ انداز ارغنداب ولسوالۍ د چوپان په ځینو سیمو کې د دوه ترمنځ جګړې شوې او د ملا محمد رسول دله چې دوی سره بهرني جنگیالي مو د دوی سخت ځپلې او د دوی مهمات نیولې دوی ته درانه تلفات اړولې وو.
بلخوا اکسپرس ټریبیون رسپانی د زینو سرچینو لخلې ویلې د ملا اختر محمد منصور په مشهید د طالبانو زین کمانډانان غواړي چې په فراه او هرات ولایتونو کې هم د ملا محمد رسول پر پلویانو چیرې چې هغوی د محل په خسنګرونه لري بریدونه وکړي. خو طالب ویان زبی الله مجاهد هم دی رسپانی ته خبرو کې دا تش تبلیغات بللې ویلې دي چې داسې کوم عملیاتو پلان نشته. د ملا اختر محمد منصور په مشهید طالبانو تر دې مخکې هم داخلي اختلافات کم اهمیت بللې او په دې اړه ډېر څرګندونې نه کوي. په داسې حال کې چې د طالبانو د دوو جلا ډلو ترمنځ مخالفت لیوی ورزی بلتا خونړی بنخپلوی د پښتون لا هم بے جواب پاتې د چولې د ملا محمد عمر لمر ګروستا طالب کمانډانان پخپلو کې سر واوختل او یو بل جلا شو. د طالبانو یو پوخانی ملګری نصر محمد مطمئن چې د محل کابل کې اوسی په دې اړه ساتي رډیو ته ویل
د انشاب خبر کومره لوی هم نه ده لکه رسنی ته چې لری نه خبر ورسیږي، ولی دا حسروان او دا د سولې د سبوتاج د لپاره زموږ هغه گاونډیانو هڅه کوله چې بیا مغواړي په سول کې امتیازات ترلاسه کړي.
هغه لمطمئن په دې برخه کې د افغان حکومت رول هم کم نه بولي. د ادعا کوي چې د افغان چارواکو په غوښتنه پاکستان د طالبانو د کمزوري کولو د هڅو په لړ کې د دې ډلې ترمنځ اختلافات ته لمن وهلي. نظر محمد مطمئن وای په څو ډلو د طالبانو ویشل کېدل خی په افغانستان کې د سولې بهیر لګڼو ستونزو سره مخ کړي. افغان حکومتي چارواکو هم ویلي چې د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې یوازینی خطر دا دی چې له دې ډلې سره د سولې خبرې له ستونزو سره مخ کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. اوس په خبر کې د ماسیګر سلور نیمه بجې شوې دي. د احمد شاه اعظمي نولند خبرونه وورو.
د پېښور ځلې انتظامی چارواکو چې پرونی له شار سره نږدې پر ځینو ګودامونو چاپی وهلی او د کډوال لپاره هغه 4000 کیلو خوراکي مواد نیولی چې د خرڅ لپاره دلته شوتل سی وو. د ځلې انتظامی ویان فروشان مشال لري ټول چې په پرونی چاپو کې درې تنه نیولی او 15 ګودامونه تړلې دي. د شمالي وزیرستان به کورسي کډوال وای چې د تیرو 15 میاشتو راهیسې د 15 تحصیلونو راسن بند دي. دوی نن په دیلار کې په پېښور کې د گورنر هاوس مخته یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دوی ویناوه چې حکومت د شمالي وزیرستان د 15 تحصیلونو د سلی ګړیوم رزمک شاو او سپینوام د متاثرین راشن د تیرو 15 میاشتو راهیسې بند کړی دي چې لکبالې ولست له یو شمیرستون سره مخامخ دي. ترکمنستان وایي چې د پاکستان، افغانستان او هندستان ترمنځ د 1015 کیلومتر اوږد ګیس پایپ لاین پروژه ټاپي به راتلونکي میاشت افتتاح شي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د یو قیدی د مرګ پر سزا عمل د 2 میاشتو لپاره ځنډولې دي. ولسمشر له دفتر خبرې سوي خبر پانه وایي چې د عبدالباسط د پانسي کېدو د درول حکم ذکر کړل شوی چې هغه په پښو مازور دي. یو امریکایي عدالت یو پاکستانی وګړي ته په یورپ او امریکا کې د ترهګرو بریدونو د پلانولو په تور د 40 کلونو د بند سزا ورولې ده. 90 کلن عبد نصیر ته دا سزا پرم په نیویارک کې یو فدرل جج واورول. د مالدوا حکومت وایي چې د دوی درې وګړي د هوکسان له جملې څخه دي چې د افغانستان په شمال کې د هلیکاپټر تر بیړنۍ ناستې وروسته د طالبان لخوا ونیول شول. د روسیې وزیر اعظم دیمتری میدویدیف ترکیه ته ورنه کړی چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ساتنه کوي. نوموړي ویلي چې ځینې ترکی چارواکي د داعش تر کنټرول لاندې کارخانو کې د تولیدونکو تیلو په خرڅلاو کې مستقیم لاس لري. او په فرانس کې د روس سفیر ویلي چې پرون د ترکیه لخوا د روسیې جنگي الوتکې تر وشتلو وروسته په شام کې لا درکسوي پایلټ پیدا شوی او په دې هیواد کې د روسیې پوځي اډې ته رسول شوی دی.
لند خبرینو هم د احمد شاه زمينه واري د لوريدونکو اوس به درته د یوې لندي د مېرستو زم همکار عبد الحی کاکړ د مشال ترنا لاندې بحث په ژوندې بڼه وړاندې کړی.
د مشال ترنا لاندې
د مشال تورنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د امریکا مالی وزارت په کلنی ریپورت کې ویلي په افغانستان او پاکستان کې ځینې عناصر د ترګرو مالی سرچینې برابروي. ټیرریزم فاینانسینګ ریسک اسسمنت 2015 کال په نوم دغه ریپورت د دوشنبه په ورځ خپور شو چې په پاکستان او افغانستان کې د فعالو سخت تریزو او وسلوالو ډلو د مالی سرچینو جاج اخیستل شوی دی. دا کاني شبکې په اړه ویل شوي چې دوی له بېلابېلو لارو پیسې پیدا کوي چې پکې کاروبار، سمګلینګ، بتا د تشتولو په بدل کې د پیسو اخیستل شامل دي. په ریپورت کې د لشکر جنگوي او لشکری طیبه د مالی سرچینو معلومات هم ورکړل سوي دي. ریپورت زیاتوي لشکری طیبه ټولې پیسې په پاکستان کې دننه پیدا کوي او د دې لپاره خپل خیراتي اداره جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاونډیشن استعمالوي او دا شان لشکری جنگوي بیا اتیا او کاروبار لاري پیسې ګټي. دغه موضوع نور هم پراخو او په پاکستان او افغانستان کې له هغو کارپوهانو سره سیړو چې پر دې موضوع لیکنی او تحقیق کوي. په دې کې یو هم په کابل کې د شخړو او سولې مطالعاتو مرکز سیړونکو حکمت الله اعظمی او په اسلام آباد کې ډاکټر شهریار چې له ترکیه څخه په نړیواله ترګری او د دې مفکوري جاج اخیستلی دی. تاسو دواړو قدرمنو ملمنو ته هرکلی کوم. حکمت اعظمی صاحب که تاسو اجازه راکړئ زه به ډاکټر شهریار صاحب ته ورسم.
اچھا
ڈاکٹر صاحب تاسو ته بہرحال ډیر مننه وایم چې تاسو په دې موضوع باره تاسو پی ایچ ڈی هم کړی ده او تاسو ډیر نږدې څېړلی ده په پاکستان کې. یعنی کې تاسو لږ راته تشریح کوي چې دغه چې کوم د امریکا د خزانه وزارت چې کوم کلنی رپورټ جاری کړی دی او تاسو یې ځینې جزئیات ما وړاندې هم کړل، هم دغه سی یو تصویر په پاکستان کې پرشته هم موجود دی، تاسو تحقیق څه وایي؟
ډیر مننه کاکټ صاحب تاسو موږ ته یو موقع راکړل خپل پروګرام کې. داسې بالکل دا جمعه الدعا مبارک چې کوم رپورٹ راغلی دی لشکر طیبه چې دا غي ډیر د پخوانه دا وی چې دا راغی او فرنٹ دی، نو دا غي فلاح انسانیت فاؤنډیشن په پاکستان کې د پاکستان چارواکو هم ویلي دي چې دوی باندې هیڅ قسمه پابندي نشته او د دې په واچ لیست باندې نشته. نو هغه په دې ملک کې د فنڈز کلیکشن چې کوم دی دا بالکل اوپنلی کی بالکل پختارت ہوگا باندې کوي،
یعنی څنګه کوي ډاکټر په څه طریقه یې کوي؟
دوی طریقې د دې چې یو خدای دې ټول دې خیراتی خلق پیسې دې کې ورکړي ډېر زیاتې دي، لا د دې نه علاوه دې قربانې چې کوم سرمنی دي هغه دوی راغونډي پای کې هغه هم دې ته اجازه ده او په شخصي توګه هم دې ته خلق ډېر زیات معاونت کوي دې دارو سره. لیکن یو خود هغه سره چې کوم جماعتي خلق دي چې کوم آی سره نظریاتي تور باندې وابسته خلق دي هغه کوي. دا غي نه علاوه هسه هم په پاکستان کې د خیرات ورکولو ادارو ته او اسلامي ادارو ته خاص کر یو رواج ته وړي ملک ته هغه ته هم ورکوي. نو دغه رنګه چې دوی په ریبان یې څه پابندی نشته ده د حکومت د طرفانو دی په آزاد توګه باندې دا د فاندز راغورډولو کار دی کوي او هغه خلک دوی په بل وجه هم ورکي، ځکه چې کله هم په پاکستان کې څو قدرتی آفت راشي لکه زلزلہ راغلی او په کشمیر کې یا دا اوس چې روسنۍ او زلزلہ رااله یا چې په پاکستان کې سیلابونه راشي یا چې دا په وزیرستان کې کوم آپریشن شو او په هغه کې چې کوم خلک در بدر شروع او کیمپونو ته راغلي نو په هغه کې ډیر په تیزی سره هلته کې خپل خدمات ورکړي هغه او ټول هغه ځینې ډیر مخکې رسیدلو کوم ته جلا نور داسې امدادي ادارې نه رسیدلې ترڅو چې خلک دې تم ګور چې دې خو ډیلیور کړي نو هغه باندې یو داغي د خپل چلاغي سره کم از کم یو نظریاتي اغری سره یو یو والش تری اغری په دې باندې یو اعتماد لري چې او دی دا کار صرف انساني خدمت د پاره کوي او دا سوچ نه لري چې دې شي چې دا
هم دې ته برازم. ډاکټر صاحب تاسو ډیر بهترینه یعنی ډیر شب نقطې ته اوس اشاره وکړه، که تاسو اجازه وکړئ زه به تاسو ته بیا راسم، زه به حکمت اعظمي ته ورسم. اجازه ده؟
بالکل
مننه ډیر حکمت اعظمي صاحب. لکه ډاکټر صاحب بهرحال د پاکستان کې یعنی مختصرا جاج واخ سي یو برخه بهر ډیر موضوع نور هم سپکستا په افغانستان کې یعنی تصویر څنګه دی؟ هلته خو وسلوال ډلې په تیر بیا طالبان ډیر زیات دي او حقاني شبکه هم موجوده ده، هلته هم یعنی د پیسو راغونډولو طریقہ هم هغه سیده لکه په پاکستان کې دا کال ته نوري په بل شکل کې دی. دا
ډیر مننه. دا مخکې د نشته چې سوال ته مستقیم لاړ شم، یاداوري کول غواړم چې د ټریډم سره فاینانس یا مالی مرستې یوازې په افغانستان کې د پیسو په دغه باندې نه دي چې یعنی یوازې پیسې ورکول کیږي، په نورو دغه باندې دي هغه څنګه راځم په نورو لارو باندې دی او رقم رقم امین لري چې هغه مثلا جنو اصله ورکول دي حتی جنو د خوراک او پوشاک او جنگي هغه شان چې په جنگ کې په کاری ری هغه هم شامل دي. یو شی چې د پاکستان سره لکه ډاکټر صاحب ویل هغه متفاوض دیوازي خلک په پاکستان کې ډاکټر صاحب داسې اشاره وکړل چې نظریاتي دغه سره لري مشترک والی سره لري، بلکې په افغانستان کې یو شی چې متفاوت دی هغه دا دی چې ځینې ډېر خلک د مجبوریت پر اساس باندې د طالبانو یا نور مخالفینو سره کومه کوي. دلته یوازې طالبان دي، احکامي نه دي، نړیوالو ګروپونو هم راځي. دلته مشخصې هغه اساسي لارې چې طالبان پیسې ځینې پیدا کوي یو خو زکات او شر دی په لوکل ویلج لیول باندې دي، دوهمې غټ هغه مخدره مواد بالخصوص تریاک اپیم دي
دا غي څخه طالبان ډیر زیات اړ لسته راوړي او دا نه یوازې چې دوی اجازه ورکوي خلکو ته چې تاریاک پیدا وکړي او کروندګرو څخه پیسې واخلي، بلکې دوی فابریکو او ترانسپورت ته سکیورټي ورکوي، یعنی امنیت ورکوي تر څو د افغان دولت د چاپو یا د کاونټر میجر څخه په امن کې اوسېږي. او داسې کم تحقیق چې ما پر کړی دی، یو کیلوګرام تاریاک دوی د یو ځای څخه تر بل ځای پورې انتقالولو زر کلداري اخلي. همدارنګه هغه پیسې چې نړیوالې ټولنې یا انټرنیشنل کمیونټي په افغانستان کې کومک کړی و، هغه پروژو چې طالبانو په ساحه کې عملي شوي وي، 100% باید طالبان ته تللي وای. په لویه لاره کې د دولت او حساب ځواکونو اکمالاتي سپلای کانوایز چې دي، د هغوی څخه به دوی خپل پیسې اخیستلې. د برق بل دی، پیسې مثلا په هلمند او په نورو ولایتونو کې چې هلته برق به لوکل تولیدېدی، نو بیا به طالبان د برق بلونو پیسې به دوی اخیستلې. او جالبه دا ده چې خلک هم خوشحاله په دې و چې طالبان ته ورکړي، چون چې طالبانو دقیق حساب نه ورسره کوي، بس همداسې ټوټل به یې دغه ورته ولې. مخابراتي شبکې دي هغه انتنونه چې طالبانو په سیمه کې ولاړ وي، هغوی باید د طالبانو خلک په هماغه کې هغه ګارډ په شکل باندې مقرر شي، د طالبان ته عایداتي منبع ده او یو هم دوی ته باید پیسې ورکول شي. تر ټولو مهم چې ډېر کاریږي هغه منرلز دي، د منرل معدنیات په افغانستان کې په غیر معدنیات دي چې هغه په غیر قانوني شکل باندې به هغه سمګلرز د طالبانو پر همکاري باندې دغه کول اکسپورټ کوله، بیا به ورسته سمګل کوله. دغه عاید دغه منابع چې مخالفینو ته نه یوازې مالی تقویه ورکوي، بلکې ډېر هغه ځوانان چې په سیمه کې بیکاره پاتې دي
همدې ته به راځو. حکمت اعظمي سره
د موټیویشن دی چې بلس
ډېر ښه نقطه ده. یعنی تاسو څکل نقطې ته راسي، نو ماته راځي چې زه غواړم چې دا بحث کې سوالونه هم وکم او تاسو لنډ جوابونه راکې، چې ځکه چې موضوع ډېره پراخه ده او ډېر شه معلومات به راسي. زه به لاړ سم ډاکټر شهریار صاحب ته. ډاکټر صاحب، حکمت اعظمي صاحب ډېر مختلف وګڼل چې په افغانستان کې د دې په مخ ایون یا یعنی آن تر دې پورې چې د بجلی بل چې دی هغه له هم طالبان راغونډوي له ایساف ازا پیسې اخیستل. په پاکستان کې تاسو پر اتیه ډېر زور ورکوي او پر دې د قرباني چرمنو باندې نور ل عالمی سطح باندې په نړیواله کچه باندې یا خپل په پاکستان کې نور انداز کې دوی پیسې راغونډي.
سو جی حکمت صاحب اشاره وکړه هغه سې دلته مده دینه علاوه اتینه علاوه په دې کې زکات او عشرم تکم یو ډیر لوی برخه یې پدې کې د ادارې ته زکات او عشر هم ملاويږي. د دینه علاوه دی داسې د دې چې کوم پاکستانیان دي کوم چې په بهر ملکونو کې دي او هغه دې سره یو نظریاتي موافقت لري او د دوی په دې کار باندې یقین ساتي، نو دا اغینم دي ته فیسی راځي.
یعنی دا کم ځایونه کې دای شي بهر ملکونو کې،
بهر ملکونو کې کارونه کوي لکه په یورپ کې شو یا په نور ملکونو شو، دا اغینم یو چې کوم نه ترسیل کیږي د پیسو. نو د دې وجه دا ادارې خاص کر دا فلاح انسانیت شو یا دا ډېر زیاتې مالداري ادارې ګڼل کیږي اوس پاکستان کې. او زه دې پتر دینه هم لګي چې کله هم پاکستان کې افات راشي نو دې چې کم تیزه سره پاره کې د دې کوم رد عمل دی او هغه دې کوم رسم دادی کارو کې نم پته لګی چې د دوی سره خو وسایل ډیر زیات دي.
خو ډاکټر صاحب، یعنی په دې کې طالبان بیا په پښتنو سیمو کې ډیر زیات دي، یعنی جماعت او داوا لشکره جنگوي لشکره طیبه او د څومره تنظیمونه چې په مختلفو شکلو کې خیراتي دي ک وسوال دی هغه په پاکستان کې به وي، خو پښتنو په سیمه کې طالبان دي. آیا هغه هم دغه انداز دی کنه د هغه د پیسو راغونډولو بلې طریقې لږ مختلفې دي؟
د طالبانو لګي مختلف دي. د طالبانو چې کوم یو خو اول خبر ده چې طالبان هغه مروس کنټرول پاتې نه دی په قبایلی سیمو کې، د کوم چې اپریشن روانې ضربې ازر پدې کې خو ډېر علاقې د اغې نه صفاق للې شوې، خو بیا هم د اغې سنفوس ته اثر شته بعض علاقو کې. په اغې کې د طالبانو چې کوم د اغې د فاندنګ کوم طریقونو په اغې کې څه حکمت سی بوي هغه سره دا غوی په شان دلته کې همشته، ځکه هغه یې کوم دینو د کوم د افغانستان او پاکستان ترمنځ په بارډر چې کوم ټریډ کیږي یا سمګلینګ کیږي دا هغه نه هغه ټیکس اخلي. دا غي نه علاوه هغه په کوم علاقو کې خاص کر په وانا او وزیرستان علاقو کې کوم کې طالبانو سره لوکل طالبانو سره یا مقامی طالبانو سره د پاکستان د حکومت
یو لوازنامه مشته دي او وی ټیکسونه خپل مختلف طریقو سره لکه وی دا هم اخلي چې یو داسې هم پکې واقعیت شته چې اوی په کورونو باندې سره میاشتې پیسې هم یخی دي چې هغه د میاشتې اوینه ایو ته یو قسم له پروټیکشن منی وی هغه اخلي بل دا الته دي څه خرید و فروخت کیږي په هغه باندې طالبانو 100 روپے 200 روپے د غسیس جنس مطابق هغه باندې د هغه ټیکس ترې دا سی واقعیت پکې شوې چې مازیګر ټیم کې الکان بهر ګرځي او دایي په بهر ګرځي دوه غی اعتراض کړو دا غینه ټیکس په مختلف طریقو واغسته لکه دا سی واقعیا به تاسو وایم
کم ځای کې دا او کله دا
بازار کې ګرځې دو نو هغه چې کم دین او هغه باندې پابندي لګولا نو هغه دای په بدل کې هغه لوکل کمانډر لږ کم دین یو کلاشن کوف چې کم دین په گیفت کې ورکو نو هغه ته یو قسم له ازادي او شغله مازیګر ګرځېدل شي نو په مختلفو طریقو دغه چې هغه سفر سي فرض کو هغه خپل یو زناور دی هغه خرسي لکه په ویزا شواله پای باندې 200 روپے ټیکس دغه چې کم دین او واښو پای یې 600 200 روپے ټیکس یې خله نو یو خو د ټیکس ټیکس واده دویم دا هغه چې کم دین او د ټولو نه غټ یو بل دغه اغوا اغوا برای تاوان دی په دې کې نور ګروپونه هم ملوثي موږ به توګه یو دریم فرقي پکیج اغوی دریم او سلورم فرقي چې یو اغواو کې د پاکستان د سمو سیمو نه د پیښور نه او د اسلام آباد نه د نور علاقو نه دا غوی نه اغواو کې او هغه بیا خرڅ کی او دا غینه بعد چې کوم دینو د اغې صحیح سره طالبانو ته ملو شي نو دا اغوا برای تاوانم دا غی د ټول یو غټ سورس نه علاوه د دوی چې په کراچي کې مکراچي نه د دې زیات غټ آمدن دی او الته کې راغی د خلکو نه د قبایلی سیمو کم کسان چې الته تجارت کوي دا اغوی نه دی یو ټیکس اخلي لکه زه به تاسو ته مثال درکم د ممهوند یو قبیله را چې په فیصل آباد او لاهور کې اغوی ډیر زیات دي د ممهوند نه اغوی د میاشت ډیر زیات ټیکس کړي کوي او کوي ولا هغه ټیکس نه ورکړي نو اغوی ته بیا دا ډړکه ورکړي چې په قبایلی سیمه کې کم دای خپل خپلوان دي نو اغوی ته به نقصان ورسی د دې علاوه په کراچي کې تاسو ډیر رپورټونه راغلي چې الته کې د بینک د کټم ډیری کې پای کې د دې ملګرونو په پاکستان کې هم د دې علاوه مخادره مواد چې کم دي کم چې هیروئین دی پاوډر دی دا غوی په سمګلینګ کې دا غینه هم دوی پیسې کلیټ کوي نو دا څه دا غوی چې کوم زراعي دی آمدن هغه ډېری ډیفرنت دی ډېری وڅی دی نسبت د لشکری طیبان
سم ډاکټر صاحب ډېر مننه ډېر پزره پوری معلومات تی راځم تاسو ته بیا حکمت اعظم صاحب لکه بهرال تاسو دواړو تشریک چې دا کم کم انداز دی او په څه څه طریقه باندې کېږي او په افغانستان کې آیا دا کانی شبکېغه چې کوم ډېر لو ډاله دا اور باندې تور دی چې شاته پاکستان دی او پاکستان دا تور نه مني خو د طالبانو ځخه کانی شبکې د کم پیسو راغونډولو طریقه مختلفه ده کنه دا وغه غسی ده
طالبان او حقانی شبکه دلته په یو سترګورته لیدل کیږي دی یو ګروپ دی فقط اپریشنلی په خاطر فرق د لو دی وس حقانی شبکه مشر طالبانو د رهبر نوی رهبر معاون دی دا څه دی د دې فرق نشته په مابین کې خو یو شی زه غواړم چې دا پکمه دا کوم پیسې چې بدل د طالبانو یا حقانی شبکې راټولولې دا هتاه د دې شورس سره چې ما خبرې کړې دي هغه وایي چې هتاه پاکستان بل د دې څخه ګټه وړله ګټه دې معنی چې هغه زخمیان به د دې ورته تداوی کوله او هغه مدرسو هغه ځایونه چې به دې تور کول نو هغه به چارجوله فری نه و یعنی نو دا هغه پیسې چې بدل ته د استفاده کول دلته راټولولې بیا به مالی کمیشن دی ورته فاینانس کمیشن چې هغه به په هر یو میاشت یا دوه میاشت کې رالی او په سیبي ټولې کړې د بی لیډرشپ کونسل چې په د ټولو د
پارټي شورا
البته چې بدا وړاندې پارټي شورا ته البته چې بدا ورته دلې نو بیا بدوی هغه خپل پیسې کم مصرف چې به خو یو یا پاکستان به چارجول نو بیا به خپل پیسې څخه هغه مصارف مرکول او دا غي نه بي علاوه هغه څه په افغانستان کې ضرورت درلودي نو میاشتنه پیسې به مرسته ولې مګر ډېر ګرډیر تا کومندانان خپل خپل پیسې همدلته برابر راولای شي په مختلف طریقو
څنګه د ډیر مننه حکمت اعظم صاحب راځم ډاکټر صاحب تاسو دواړو خبره وکړه په دې کې یو خبره دا راځي چې یعنی د پیسو یا مالی قوت دا رنګ وسلوالو ډلو ته آیا ډیر زیات ساه ور کوي د دوی قوت نور هم زیاتوي کنه په کې نظریه ډیره لومانه لري
راکټ صاحب دا دواړه د یو بل نه جدا نه دي نظریه هم ډیره ضروری ده په نظریه باندې دوی ټول خپل چې سوره یو اداره جوړه کړې یا یو
تنظیم جوړ کړی هغه په نظریه باندې ولاړ دی او په نظریه کار کوي، خو هغه نظریه هغه په عملی توګه د هغې باندې سکار کول لاغی را پارا لازمی خبری تا صحیح پکاری دے پیسو، یو اپریشن چی مغوی کی یا یو کاروائی ہم کین آگے کے دیر زیاد پیسے انوالوی پا آئی کے دا دا گارڈ آغستون را واقع دا آگے دا ٹریننگ پوری دا آگے کی جکم میٹیریل استعمال جا ٹھول دا پیسو نا بغیر نکی گی نو بغیر دا پیسو نا خو آگا
یعنی کت داکٹر صاحب سا خبرو کی مداخلہ کم بخن وارم، یعنی کچوک دا دوی مالی سرچنے اور وچی کی یعنی د پیسو لار ټول اور باندې بند کی، نو د دوی څخه کم انداز باندې د حملو انداز دی حمله کوي د هغو کې به کمای راسي د دوی دغه قوت طاقت به کمزوري سي،
بشکا بشکا دا سرچینی کو بند شوي چې مشکل ښکاری چې بند شي په موجوده حالاتو ځای باندې دل آسان کار نه دی، او کدا کم شولې یا بند شولې لازمی خبر ده چې د دې په دې کې و کاروایو کې به کمی راځي ځکه چې اول هغه نه بغیر دغه پیسو نه بغیر کې دی نشي.
صحیح مننه ډاکټر حکمت اعظمی صاحب، په افغانستان کې بهرال تاسو ټول تشریح کړل، دا وخت یعنی د پیسو پر غونډول کې یو نوې رجحان هم راغلی دی، یو بل شیم پکې اضافي شوی دی کنه، هغه زاړه چې څنګه وو هغه سي دی؟
بله، یو تفاوت یو تغییر چې راغلی په خوا په 2015 کې چې کوم د تاریاکو یا د اپیم بزنس او هغه کفتو کاروندو نو نسیسه ده دا په کم سوي دی 2009 ته خدای لمړی ډراپ دی چې راویږي، مګر طالبان اوس یو نوی شی ته مخه کړی دی چې هغه هم د پیستاچو په لویدیځ مور په هرات بل خصوص بادغیس کې هغه دغه دی چې هغه مثلا لیگل دی، کاملا لیگل دی، د دولت تر تصرف لاندې دی، مګر د هغه بزنس څخه هغه فارمرز چې کوم دی، هغه بزګران چې کوم دی، د هغه تخوص دی، دغه نو شن شروع کړی دی چې باید هغه قانوني سیزونه چې دی په هغه باندې دی خپل ټیکس وځه کې په خوا دا نو نو دغه یو تغییر دی او د یاکو په کومر په کې نو نو شته دغه راځه.
سمه ده، مننه حکمت اعظمی صاحب. ډاکټر صاحب تاسو ته راځم او پوښتنه ده ده چې اوس راځو دې ته سیده خو وسلوالې ډلې دي فعال دي په مختلفو طریقو پیسې راغونډوي، حکومتونه هلته موجود دي، د ترګري ضد ادارې جوړوي، ریاست دی، د ریاست ادارې دي، دفاعي بجټونه دي، د ترګري ضد بجټونه دي، نړیوالې ورکوي، دا ټولو کیسو ته تاسو وګورئ، آیا د دغو وسلوالو د مالی سرچینو د وچولو لپاره چې کوم ریاست یا حکومت پاکستان دی هغه هغه سي اقدامات کړي دي چې هغه موثره نتیجه ورکړي؟
ڈاکٹر صاحب دی کے لگے مسئلے اشتہ دے یوں کو بڑی تمہوں گا دا قانونی نقصے نو گو ردا سی قانون پاکستان کے لا وضع اور دیر پت ڈیٹیل قسم نشتہ رے کم چی دا ہر لارے نا جو دوی چی کم دین دا سر چی تیمہ نکی لگا یوں میں ساو واقع لو جو تنظیم شو یا فلاح انسانیت دا قانونی توگا باندے بند نہ دے چی دا بند نہ دے نا دے سر دا اختیار بیاشتا چی دا مختلف کسی دا پیسے راغون دے چی جو چی دا بندی گی نا دی بڑا پیسے راغون دے قانونی طور بند
یعنی دا قانون ولی نه جوړی ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر صاحب ولی یعنی پدی باندې ولی
دا یو سیاسی حکومت یو خپل یو سیاسی نظریه دا یا دای متعلق چې اغوی دوی ته حاضر نه غړي بلکې اقوام متحده شو یا امریکا شو یا نور ملکونه شو اغوی خدا تر حاضر غړي خدا پاکستان مطابق دا اداري اغوی لشکر طیبه بند کړی دا قانون توګه
هر ملک یو اداره پیسې خرڅوي، نو یو ریاست یا حکومت پر هغه باندې نظر ساتي او لاغه وایي چې ما ته حساب کتاب راکړه ستا پیسې راځي یا خدا ځي چرته، داسې یو قانون یا داسې یو طریقه یو میکانیزم نشته؟
داسې د بده مرغه په پاکستان کې کله چې خبره د اسلامي دارو شي او د اسلامي تنظیمونو شي نو د هغې هېڅ قسمه اکاونټیبلټي یا آډټ نشته رې حکومت سره، هغوی که په مختلف سوسایټي اکټ انډر هغوی رجسټر شوي یا مختلف قانونونه شته رېی هغې کې دا حکومت سره اختیار شته دی چې د دوی احتساب وکړي شي، خو دوی ټاپک له هغوی د یرې نه لاس نه وړي او هغوی ګوري چې د دې بړې غټ په مونږ ته یو رد عمل را شي د دې وجې هغوی
یعنې له یارې نه کوي که نه که ځینې له دې تنظیمونو سره ګټ هم تړلي دي،
دېکې یو یارم کېدی شي او د دې یو پالیسي هم کېدی شي، او دویمه خبره د دې تکنیکي ده په پاکستان اکانمي لکه د مغرب د اکانمي په شان د بینکونو په ذریعه نه ده یا اغوا ډیجیټلایز نه ده، پاکستان اکانمي یو ډېر غټه برخه چې کوم ده نو هغه د بینکونو نه بهر ده پرته ده،
او اغوا د بینک په ذریعہ نه کیږي د پیسو تحصیل شو دا غیر دا او دا غیر غونډو شو دا ټول په روایتی طریقو باندې زیات تر کیږي د بینک په ذریعہ نشته حکومت د بینک په ذریعہ نظر ساتي په دی یا نظر ساتلی شي خو دا غیر علاوه تر د نظر ساتلو څه طریقې کار نشته او د پاکستان چې اکانومي داسې جوړه شوی ده چې په اغوا د مغرب په شان نه ده هغه په غیر روایتي طریقو باندې ډیره زیاته ده او دا کوششونه دي د حکومت چې دا ټول په بینکونو په ذریعہ چې دا ټول د نظام لاندې راځي تاسو کیږي نو دا تنظیمونه چې دي په دغه نورو طریقو باندې پیسې راغونډي د هغه ټریک ساتل او د هغه معلومات له درلودل دا ډیر ګران کار مد لپاره
سمه د ډاکټر صاحب راځم بس وخت کم دي شپږ منټه لرو خو یو سوال دوه نورم لرو حکمت اعظمي صاحب ډاکټر صاحب خو د پاکستان تصویر ورکې افغان هم یو ریاست دی حکومت دی نړیوال ته دي قانون ستا اساسي قانون ستا ادارې ستا هر څه ستا خود دوی د سرچینو د اوچولو د پاره په قانوني توګه څه اقدامات کوي عملاً څه اقدامات کوي
اقدامات خو بدی په ظاهر وای مګر د دې ستونزه دا ده چې هغه کسان چې د دې وظیفو د پاره ګمارل شوی چې دا ودر یا خپل پکښ کې بعضی وخت هغه انوالو داخل وي تاسو وګورئ کله چې دغه فاینانس او یا دغه الیګل ډرګز کم لکه مخکې چې تشریح کړ چې اخیری کته مخالفینو ټیرورست وړي که د دې سره څوک مقابله کوي دا هغوی خپل ژوند په خطر کې دی د کابل په ایرپورټ کې یو مثال زه درته ورکړم د کابل په ایرپورټ کې یو کارګر او هغه چې کله دغه شر د پټل چې دلته مثلا فاریا کول کیږي خارښت او یا مثلا نوري پیسې په غیر قانوني باندې هغه څو وروسته تښتول کیږي او ساري پرې کیږي نو دا په دې دی بل سوال دا دی اساسي چې په دې کې ځینې منطقه د ریجن یا منطقه څخه ځینې حتی هیوادونه هم دخیل دي چې څنګه هغه په شکل خپل ګټه وړي تاسو وګورئ په کله چې په ترکیه د داعش څخه تیل رانیسي صحیح هغه په داعش ته دوی دښمن دی یا کوردان چې د داعش هغه بلک مارکیټ ته کوم تیل افور کوي رانیسي دغه ماډل په افغانستان کې کار کوي هغه منرال یا هغه معدنیات چې په مخالفین زموږ هم سایګانو ته هغه په مرکزی اسیا کې دی حتی چین دی او یا مثلا ایران او یا پاکستان دې ته راځي دي شپې یوه دې پیسې مستقیم یا غیر مستقیم شکل باندې مخالفین ته دي مګر بیا هم دا دوی رانیسي ځکه چې دا ارزانه پروډکټ نو دا چې تر څو پورې دا چې یو د یو هیواد کار دی چې د افغانستان دا ودرې افغانستان دغه دی او په دې کې مشکلات لري باید هغه په سیمه کې هغه نور هیوادونه مشترک لاس یو کې چې
تاسو
رانیسي هغه تاجران چې د دوی پر لاس کې دی هغه ودرې او یا هغه کرپټ افیشلز په بارډر کې ولاړ دي هغه شو کې چې دا ډرګز زدل ته اجازه ورکوم تاسو ګورئ مرکزی اسیا سره د طالبان تر څو کومه کوي ریال ته دا آی ایم یو د اسلامیک موومنت اف ازبکستان دی چې هغه یې په نتورک لري طالبان په دې خوا کې لري بارډر نه چې دی کراس لري هغه کرپټ افیشلز دي چې دغه وخت یې رشوت اخلي او اجازه ورکوي چې دا ورسیږي آل د وی ټو یورپ نو دغه مشکلات چې کوم د بډیر ستونزونه وي
حکمت اعظمي صاحب نن ډاکټر صاحب حکمت اعظمي له خبرو زخمات یو سوال را پیدا سو شي تاسو نړیوال ترګری باندې پیچډیم کړی دا یو خبر وکړ چې په دې کې خو یوازې صرف په داخل کې په پاکستان افغانستان کې نه بلکې دا خو یو نړیواله مسله ده او بل بیا په ریجن کې منطقه کې څکم ملکونه دي په هر حواله باندې پالیسیانی تګلارې جوړه جزوی یې موږ به ریجنل مرستې له یو بل سره کوو د ټیرریزم فایننسینګ یا د ترګری ته پیسې ورکول یا غوړه غونډول په دې حواله باندې د منطقې په سطح څه کم دی خبرې ته جواب یا پالیسی ورکو جوړیږي په دې یو سیریس یا جدي کار شوی دی
دا که څه تاسو ګورئ د موږ د منطقې چې دا په دې کې انډیا هم دا په دې کې بنگلاديش هم دی یا موږ دې ته وځي کوم څه کې شي دا نو په دې کې هو دا چې د پاکستان او د هندستان کوم اختلافات چې د غیر لقبل داسې یو میکانیزم موجود نری او نه راتلی شي کم چې د دوارو بین د دې دوارو دوه اړخیز تعلقات دي په کم نهج باندې دي اوس وخت نو داسې هیڅ قسم یو میکانیزم د دې په مرسته کې نشته دی او افغانستان سره هودي د افغانستان او د پاکستان په منځ کې یو سداسي پوزیشن شوې دي او هغه هم تر اوسه پورې لا داسې نتیجې نه دي برابر سره کړی نو زما په خیال دا کم چې کم ریجنل میکانیزم دی دا د دې ټیم کې کمزور دی زموږ پرې منطقه کې کمزور دی چې هغه د یو پر مخنیوي او پلیشي د فایننسینګ د ټریزم هغه ډېر کمزور دی
سامان مننه ډاکټر صاحب حکمت اعظمي صاحب یو منټ دی په دې یو منټ کې تاسو خپل نظر راکړئ چې منطقوي چې کم په دې حواله باندې اقدامات دي هغه کې خند څه دی یا ضرورت لري یو منټ وخت
کاملا دا باید دا دا باید وسی په دې کې شک نشته، مګر ما وزیر ویل چې هغه د دې خپل ګټي په نظر کې ویني، هغه شارټ ټرم ګټي په نظر کې ویني چې راځه دغه پروډکټ او دغه دغه څخه استفاده وکړي. مثلا په بارډر کې چې کوم افیشل دي چې په ډرګز سمګلینګ کې داخل دي، هغه خپل شارټ ټرم ګټي ویني چې دا ما ته پیسې راځي، مګر په دې کې به یو شی چې د لا انفورسمنت مثلا د چاغه ولې نه کوي بارډر ډېر قویم دی مثلا، مګر بیا هم ډرګز ډېر په اسانۍ سره سکسسفلي خپل هغه ډیسټینیشن
سمه د ډېر رحمننه حکمت اعظمي صاحب ستاسو او ډاکټر شریار صاحب دواړه او دواړه ماته احساس دي چې کارونه یې و خو بیا موږ وخت راوستی ستاسو د ډېر ډېر مننه ستاسو د مشال ریډیو سره خبرې وکړې ښه وخت ورته غواړو او شروت د خدای په امان ډېره مننه صاحب خوشحاله اوسی او له دې سره هم د مشال تر رڼا لاندې بحث پای ته رسېږي. عبدالحی کاکړ درته په مخه ښه وایو.